در برنامه حضور داشتین و همچنان شما و شنوندای عزیز که تا پایان برنامه ما را شنوا بودین. اوقاتتان خوش.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالت د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښوالي له امله شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. هغه د افغانانو د موقت خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنی امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هیواده وتلي کولی شي بیرته په امن هیواد ته راستانه شي، خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د یو پلاوي په مشرۍ نن د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روسیې تاتارستان جمهوریت ته ولاړ. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی به د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وویني. دا ناسته چې د روسیا او اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي پرون په کازان ښار کې چې د تاتارستان پلازمینه ده پیل شوې او تر راتلونکي یک شنبه ورځې پورې به دوام وکړي. د کازان فورم یو نړیواله اقتصادي ناسته ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي او هدف یې له آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره تعامل او نږدې اړیکې پالي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاڅۍ بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاڅۍ لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې اوو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې د ټرمپ، بن سلمان او شرع له غونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شرع د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی وای او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلکو وزي. د اسرائیلو د خبرداری کېدی شي د اسرائیل لخوا د ایران پلو حوثیانو پر اهدافو د برید نه خوي. د اسرائیلو د پوز ویان او خای ادری پر ایکس شبکې لیکلي لدې چې د حوثیانو رژیم له الحدیده، راس عیسی او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې حضور لري د خپل امنیت لپاره ژر تر ژره له دغو ځایونو وزي او تر بل اعلان پورې تر لرې پاتې شي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د تلبی په وینا حوثیانو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندی وویشت. د توغندی هغه مال د اسرائیلو خاورو ته وتوغول شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو د لیدنې لپاره سیمې ته تللی. اسرائیلو مخکې ویلي و چې له یمنه د دوی پر لور توغندی شنډ کړی دی. متحده ایالاتونو تیر کال په کب میاشت کې د حوثیانو پر مورچلونو پوځي عملیات پیل کړل، خو په روانه میاشت کې له دې ډلې سره د اوربند موافقه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 1408 ده چې د 2015 میلادي کال د می 14 نیټې سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورئ چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وای په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي.
زمونږ په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سره خواخانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوک سره نه کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي چې له دندو ایستل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا پر هغه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د خوندیتوب لنډمهاله حالت یې لغوه کړی دی.
زمونږ غوښتنه دا ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي، د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پرېکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه معلومات درکړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده شوی خځې له فزیکی او عاطفي ځوراونو سره مخامخ دي. د استازولي پر خپل ایکس پانه د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او لقول ویلي دي چې د محل په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوی مېرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي. او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو د چارو د وزارت په ګډون د ښځو د حقونو ګڼ بنسټونه وتړل شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خزو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوی خزې له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوی مېرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غره سلور در سلنه واده شوی خزی لاتفی زورونو سره مخ دی او شپږ سلنه نور د جنسي تاوتریخوالی ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د دې تاوتریخوالی په پای ته رسولو کې د نارینه وو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکو له قوله ویلي د خوځو انجونو ملاتړ د کمزوري نه خنه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نه خده. موږ باید د هغوی متحد ملګری او د حقونو ملاتړ ووسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو 45 کلن اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې 13 کاله د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېرې نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک سره نه کوي، ښه راحته ژوند سره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندگی وکړي، او خپل هم د سي په مونږ تیر شوی دي زکه وای ما
د خزو د حقونو او شمیر فعالانی وای په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنی وروسته په دې هیواد کې د خزو د غږ او ریډو ټول بنسټونه لمن زوړل شوی چې عملی د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوه. په کابل کې د خزو د حقونو وی فعالی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د خزو د غږونو د اوریدو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوی او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د سازوالۍ د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخنیوي ولې دغه وزارت ادعا کړې و چې د غرازي د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخنیوي او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل په هنتون یو شمیر خزینه استادانی وای د طالبانو د حکومت له خوا لدندو لری شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې مخکې هم په کورنا سوي او یوازې 15000 افغانۍ معاش ورکول کېده، خو اوس خبر ورکړل شوی چې لبستونو څخه هم تنقیس شوی دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د ښځینه استادانو له دندې لری کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د اعادې لپاره اراده نه لري. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یو ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مکته ده شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاصلې مڅ کول نه لره او نه رسمیت لره. نو یا عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بلاخره نتیجه یې دا شوه چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شو چې تاسو تنقید شوی.
بلخ ځینې استاده چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورنسته شوي او یوازې 15000 افغانۍ معاشي اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول. لومړی یې معاش کم کړ او 15000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقیس کړل چې زه خپل هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د وی پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي.
شاوخوا دریونی مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې د 19 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنخیص شوي چې ډیره یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح‌الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنخیص تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو ماشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیص تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل،
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو د پلان جوړولو ادعاوې هم ټولې درواغ ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو دا د ستاسو پام د نړیوالو مطالبو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د سفر په ترڅ کې د سوریې له نوي مشر احمد شره سره کتلی دی. ترامپ وروسته له هغه له شره سره ګوري چې د دغه هیواد پر خلاف د بندیزونو د پای ته رسولو ژمنه وکړه. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شره سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیل سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ډونالد ترامپ ول له سوریې سره د تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دوړو هیوادونو د مشانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشو او خبريالانو ته اجازه ورنکړل شو چې د هغوی خبري واوري. د ترکیه د اناډولو خبري اژانس د راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري د ترامپ، محمد بن سلمان او احمد شار له خوند سره یو ځای شو. ترکیه د اشاره د حکومت او د هغه تر مشیلاندی یاغیانو اصلي ملاتړ و. سپینمانی ورسته اعلان وکړ چې دی غونډه شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د سپینمانی یو ویندوی ویلی چې ولسمشر ډونالد ترامپ له احمد شار څخه غوښتي چې سوریه دی له اسرائیل سره د ابراهیم تړون برخه شي. ابراهیم تړون د ترامپ د ولسمشر د لومړی دورې پر مهال عملی شو او لمخې د متحده عربی اماراتو، بحرین، سودان او مراکش څلورو هیوادونو له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړل. ډونالد ترامپ چې په جنوري کې بیا وخت ستون شو اعلان وکړ چې د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ کړي او هیله لري چې سعودي هم د دې تړونونو برخه شي. د امریکا ولسمشر له احمد شار څخه هم دراز غوښتي چې له سوریې څخه د فلسطینی ترهګر وباسي. د سپینمانی د ویان په وینا د سوریې موقت ولسمشر هم ته ویلي چې غواړي امریکایي شرکتونه د سوریې د تیلو او غازو په سکتور کې پانګونه وکړي. دا کتنه چې د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو د مشانو د ناشتې په څنډه کې وشوه د سوریې لپاره ډیره مهمه ده. هغه هیواد چې د اسد د کورنۍ له 50 کلن حاکمیت وروسته اوس د پام وړ بدلونونه تجربه کوي. د امریکا ولسمشر تر دې لیدنې یو ورځ مخکې د سوریې د بندیزونو د لغوه کولو ژمنه وکړه. د دې خبر لخبریدو سره په سوریه کې د خوشی چپی راپورته شوه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا د عکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره راپور ورکړ چې د ټرمپ لخوا د بندیزونو د لغوه کېدو تر اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې خلک د سه شنبه په ماښام واټونو تر ووتل او خوشی وکړي. د سوریې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی د امریکا د ولسمشر پریکړه د سوریې د بیا رغونې په لور یو نوی پایل بللی. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی دی. دا بندیزونه په داسې مهال لغوه کیږي چې اسرائیل لا هم د اشرا پر حکومت ژور شک لري. اسرائیل لا هم احمد الشعر جهادي بولي کڅم د هغه ډله تحریر شام په 2018 کال کې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. له خبرونو ور اخوا
سمګ راګله ازادي رادیو اوري. د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړې نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حالات لغوه کړي او ویلي دي چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د مې په 12مه ویل په افغانستان کې د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله په امریکا کې د زرګون افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا TPS د مې په 12مه پای ته رسیدي.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناهغښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو واستول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14مه په خپل ویپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناهغښتنې بیا مشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوی چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلې ده. نوموړي دا هم ویلي کدا پریکړه پلی شي نو احتمال لري چې له 9000 ډیر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلی په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناهغښتون کې موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به روانې مې په شلمه پایته ورسی کې او لاغو کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د سرګندونی په افغانستان کې د مثبت واقعیتونو تایید غنل او دای یو رغند اقدام بللې. دغه وزارت د سې شنبه پورس په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې په متحده ایالاتو کې د پناهغښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي ک امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چنې غختل پر راپور کې مخبور شه ازادي رادیو ته ویل
دغه سرګندونی هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دی او پاکستان کې سلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کې او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي. دا ډیر زیات خوشینون کې حالت زمونږ غختنه داده هغه څه چې د افغانستان کې وس روان دي. دا غي په بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوی متواضع
دی وای ک پروسه د غډول وزندول شیا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په سیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بل پایلې بولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاو خو یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب تر لاسه کړي دي. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاو خو یو لزر افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب تر لاسه کړي. د امریکا مخکنی اداري د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی او د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر 28 څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا ټي پی اس د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکټینګ کړ، د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې لا 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې میشتې د بیلابیلو ورزشونو یو شمیر ښځینه لوبغاړي شکایت کوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په کیسونو کې هم هیڅ پرمختګ نشته او له یوې بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خپل هیواد کې له ورزش او لوبو راګرځول شوی یو شمیر افغان ورزشکارین جونې گوندی هیواد پاکستان کې هم غنی ستونزې لري. د جوجیتسو ورزش پیغله لوبغاړي رویا پاسی یو له دوی څخه ده. د چدری کال کې ګیل خپل شپکسي د کورنۍ سره د پاکستان په اسلام آباد کې میشته د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د اقتصادي ستونزو ترڅنګ تمرین لپاره مناسب ځای هم نه لري.
در کشور پاکستان زندگی مینم.
په پاکستان کې ژوند کوم، لګړنو اقتصادي ستونزو او د غشان د خپل ورزشي فعالیتونو د دوام لپاره د مناسب ځای نشټون سره مخامخ یم. موږ درې کال کېږي چې لخپلو کیسونو هیڅ خبر نه یو، او زه په پاکستان کې د یو افغان کډوال او افغان ورزشکار په توګه لدی ستونزو سره مخامخ یم.
رویا وایي چې دوی په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنری یا یو ان سی آر سره کیس لري. درویا پلار حفیظ عباسی چې د جوجیتسو ورزش یو روزونکی او په دې جمهوری نظام کې د دغه فدراسیون مرستیال هم، ازادي رادیو سره په خبرو کې درویا او د جوجیتسو د نورو نجونو افغان ورزشکارانو ستونزې تایید کړې. د رسمي لوبو یوې بلې لوبغاړي چې وینو غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او له نږدې څلورو کلونو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د پاکستان په یوې څنډه کې یوې مړې ډوډۍ ته محتاج پرته یم. داسې حالت کې به نو زه څنګه خپل تمرینونه وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال د لوبډلې پخوانی غړي شکیله مظفری هم چې له دریو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي، د ورته ستونزو خبره کوي.
برای کسی که درآمد نداشته باشه حمایت کنه.
یو څوک چې ګټه وټه ونه لري، ملاتړی ونه لري، څنګه کولای شي چې په شل 25 زره هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي؟ نور لګښتونه دي، لکه د کور کرایه، د برښنا پیسې، د اوبو پیسې، ورځنی لګښتونه. ډیره سخته د افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې دي، په ځانګړې توګه موږ ورزشکارانو ته چې معلولیت لرو ډیره سخته ده. موږ د دې توان نه لرو چې یو ځای ولاړ شو او کار وکړو.
د افغانستان د پاراولمپیک د کمیټې په خوانی مشر عبدالحسین حساری چې دای هم درې کال کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، د پاراولمپیک د خزینه ورزشکارو ستونزې تاییدوي. وایي دوی یو انیسیار کې کیسونه لري، خو انتقاد کوي چې معلولیت یې په پام کې نه دی نیول شوی او اسناد یې سم طی مراحل شوي نه دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر اپریدی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نه کړې. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست له میاشتې په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ ښځې په ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو او نندارې راګرځولې دي. دوی دغه شان په یو شمېر ورزشونو هم بندیز لګولی دی. مخکې دوی آزادې سیالۍ یا MMA منع کړې وې او تازه یې بیا د شطرنج لوبې هم ځنډولې دي. په افغان ورزشکارانو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډېری دوی په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې خپل هیواد پرېږدي، خو لیدل کېږي چې هلته هم هوسا نه دي او د رویا او شکیلا په څېر بېلابېلو ستونزو کې راګیر دي.
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزوکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. دا زوی رادیو ټول خوشو کارکون کوي دم سلامونه هنه د شاس روانو په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک لا اقتصادي ستوندو سره مخ دي، بل ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نسته. نو نه مو مرستې ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریا کې لا وه، نو دغه نه غریبي وه، مسکینی نه وه، دغه نه غربت نه وو، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریخ چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي. لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي. او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپل له ماښام پر ډوډۍ اوس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي، ټول پاکستان و ایران ته واوښتله، او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي، نور دولتو ته واوښتل. نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري، خپل له ماښام په ډوډۍ پسې اوګار. نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلې احترامات مې قبول کړئ. قدر منو غوللې زكون کو زه پرشنا غو فار یو زره به هم تاسو ټول ته شراکت وایم. د یو لسم ټولګي جغرافي هم از مونږ په جملوسته هلې د چې تاسو ټول قدر منو غوللې زكون کو برادر او جوړو صحت مند او سجر د صحت چوي پاتن. قدر منو زكون کو زمو رستا سو د نن ورځې په جملوسته هیواد نپلورن کې حزي دي چې کتاب صفاله 15 مینه پیل 3 شپې می سپې پرې دی. همدارنګ زمو رستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرو تاسو ولولو عبارت دی. نمړی د هیواد نپلورن کې حافظه دوی امپلیزات تر امپلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سم په هیواد کې. سلرم د ودانی د ډبرو قانونه د هغه سره مهم موضوع کوي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکون کو د پرته جواب دقت په هله ما هله د چې د لوستر پای پرې رسره ملتیا وکړي. قدر منو ځکون کو د لوست پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلورن کې حافظه پیژن، یعنی زمر د ګران هیواد افغانستان د نیپلرونکو حوزو په حق معلومات تاسو دا چې موږ تاسو د نیپل کلمې سره آشنا یو، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نیپ زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني ژوند څخه منشأ اخلي، چې د کلونو کلونه کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي، او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړینې سرته ورسول شولې، نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمالي شمال کې، لویدیس کې، همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جوزجان کې ده. نن ورځ موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکو حوزې به وپیژنو. د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي، د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی، چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 15 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري، چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متر پورې لیدل کیږي. او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیک دو ور دي، چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي. دویمه برخه به درنه ځکونکو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده، دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري، خو دا به د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري، چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ته ثابت شوی دی. او د ګټ اخستنو ور زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیون ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. هم چې نن د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نپتوکان د کش قری د نپتوکان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتر کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نپتو زیرمه چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتر کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتر واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیونه ټنو ته رسیږي او د استلو وړ زیرمې 6.3 میلیونه ټنو نفت شدل شوي دي. سلامه برخه درنو زده کوونکو د زمرود سعید نفت زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتر کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیونه ټنو ته د رسیدلو د وړ کې دوه زیرمو له جملو څخه شمېر کې چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټنو ته اوم نفت وایي کیږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو خدای وی کې تر دې دم پرې تاسو پوسیو او سېجا په حق له معلومات لستر وړي او سېج چې زموږ په هیواد کې څومره د نفتو زیرمې سته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجاب تاسو د افغانستان د پلیزات په حق له معلومات لستر وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پلیزات موجود دي. قدر منځ د کوونکو د شمر تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې مولا تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سی وي خو په پخوا وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نشله مخې څخه په دې برخه کې مولا تاسو په دې باندې پوسی وي چې پلیزات د انسانانو چې کله و پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میستي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګرانوایې پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زمر په هیواد کې ستا چې نن ورځ به مراته سو پلوست کول لومړنی برخه د هغولو جملو څخه خپل اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د اوسپنې زیرمې زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه شدل شوې ده او د حاجیګه کاندي د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوې ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو نو د بدخشان او د سیا درې کانې د اټکل زیرمې له 35 میلیونه ټنه پورې شدل شوې دي. د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیونه ټنه ته رسیږي او اخیرنۍ په خپل چې د اخیرنۍ کانې د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې زیرمو اندازه 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازه په 15 شردل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د حاجیګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجیګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 15 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو لپاره وسخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارډ ټنه شدل شوې دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شدل ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمې د یوسلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شتودلې دي چې په 2020 میلیونه ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجیګه دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنوز د کوونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو دوه زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فراه کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکی ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شو د سوي چې دا به زموږ تاسو همیشه په یاد وګورئ. او هم چې نن د انک کان چې د میسو اټکل شوی زیرمی یل شپږ میلیونه ټنو څخه زیات شو د سی وی جی چې د قانون د وزارت نیوي شو او د هغو د تثبیت شوی زیرمی یل یو څخه تر 13 میلیونه ټنو میسو پوری شو در شوی دی. د دې تر څنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرملو جملو څخه شمیرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي او پراخه ساحه نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر ترلوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحه نیولې دي او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو خطیز هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی. په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنه ځکون کو د سپینو زرو کانونه دي. سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمه چې دی د پنجشیر د کې پیدا کیږي د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی گوهر په سیمو کې او همدارنګه د دې تر څنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نفهمي توګه سره ایستر کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي اوس محفوظ دي. د دې تر څنګ د سرپ او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سرپ او جستوکانونه هم په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په هغوی دغه قانون چې د کندهار د بی بی گوهر او د سربو جستو قانونو په نوم اخستل سو یه هم دغه نوم موږ او تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمی د یو زر تنه څخه جست او 15500 تنه سرب شو دل شي چې د هرات د چشت په سیمه کې او د هزارجاتو د تولک او د غربند پر نجل پسیمو کې هم موجود ني. بل برخه اندرنوز د کونکو هغه خلنې برخه چې هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګ او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاس راوړل وس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق له ولول لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنه ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لوسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانه راهیسې په د نوې کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو پخپله ګرانیت یا هم خره ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلې رنگ لري او دا ډبرې د ترقوم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تهدابونو یا هم بچټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې د رونو د کونکو د بزالت دا ډبرې دي. بزالت لرونکي ډبرې چې دي هغه پخپله ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د له د موادو پاتشینې څخه مې سره غلي دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځین نور ملرونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایسته او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنو ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او هنګي ډبرې دي چې په بېلابېلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نو نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته ورسېدئ. ښه وخت تلفه مار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو کلی سے کون کو زبرشنا قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واس پای ما د ول سم ټولګي جوه پیام از منش پرم لوسته خو ژه کون کو زمر تاسو د نن ورځې پرم لوسته یا هم حق درسي هدف شنن ورځ به مر تاسو په لوست کې ول ولو عبارت د لومړی محصولات پیژندل، دویم د محصولات ارزښت، دریم سمکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ول ولو په حق لبه بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز زکون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، محصولاتي لارې زموږ تاسو په پښمن کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تایپو چې څه ته ویل کیږي. هنه کچې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي یا هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو. زه تعریف کوم محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کړشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي، صنعتي او تجاري واوسیږي یا هم ټولنیز فرهنګ ووسیږي او یا هم سیاسي وده ووسیږي، نو دغه ټول کارونه د محصولاتي کشو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی چې ده هغه په خپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړ ده. کچیر ته موږ تاسو غواړو یا هم کچیر یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقی راولي، نو وروسته د هغوی څخه دي کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونو ځکه کو لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنی ژوند ته متوجي اوسئ، نو پر مخ په دې هیوادونو شدید اقتصادي او صنعت پرمختیا لمرنی پړاوونه وکي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او د نور چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لمرنی کچري یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لمرنی کار شری هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کی تر څو دی وکولی سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راولي او د قرونو وده رامنځته کړي. موږ باید سوچ زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودی په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلې هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې موجود چدي سمور کرن هیواد افغانستان سندونه چې ډیر نو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړی چلول لپاره برابر نه چي، نو د ځمکېنی محصولات او هوایی سکتورونه وځه د هیواد سمور د کرن هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز واده زموږ په هیواد کې ناممکن ده. یعنی پرته له دغه منظم او مسلکي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارې کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لري چارې چې دي، یا هم لري یا هم کشي چې دي، د ښارونو او سیمو نشلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له کچيري لاند معلومات وایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لمنۍ ارزښت لرونکي اهمیت دي هغه داري کچيري منظم ترانسپورت لري موجود وو، سیږي هم لازم محصولاتي کرشي موجود وو، سیږي نو د ګټ اخستنې په سبب سره به یو هواد وکولې سي چې د هغوی په اجناسو کې په بای کې کمی راسي، هغه کچيري د خوراکي توکي وو، سیږي هغه کچيري لباس نو وو، سیږي هغه کچيري نفت غاز هڅه وو، سیږي د دې ټولو په بای کې به کمبوتیا راسي، همدارنګه د سوند موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي، د سوداګری مالونو د وخت زکه دوه څخه به پراته به بازارون ته وړاندې سي چې کچيري دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي، نو په دې کې به یو هیواد وکولای سي چې د هغوی په بای کې کم بوتیا راسي، هم به ولسته پر اسانتیاوي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره وو سي چې دغه لاره به هوار سي چې درڅو دی وکولای سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي، او د دې حکومت سامانلات کوم تولیدات چې په کم وخت کې خرڅي، او هم ترنګ د دې تر څنګ بل ځنګړنې چې د محصولاتي کښته هغه د بیل بیل کومونه یو د بلل د دود او د ستر څخه خبرې دل دي، همدارنګه د هیواد ملي یوالي تضمینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دی کولای شي دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازنی ستونزې چې رامسته کیږي درنوسته کوونکو هغه د سمش په هیواد کې چې موږ هیواد له ورسته پات هیوادونو له جملو څخه راغلي دي، ځکه چې موږ هیواد نه غرنۍ هیواد دی، ډېر لوړې جوړې پکې کړي، نو په دا ورستي کلونو کې همدارنګه ډېر زیات جګړې ور باندې سوي دي، نو د جګړه زپول هیوادونو د جملو څخه شمیرل کیږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې سپلې، نو بیا ورسته د هغه د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه چې له همدې قبل څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه ورسته د توکیو جاپان په کانفرنس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا د اقتصادي زربیناو په توګه سره لمړیتوب حق ورکول شو، تر څو دغه زربیناوي باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنه سکون کوز مش په هیواد کې اتیا سلنه جوړ کړی دي، او له بندرونو سره نشلول شوی دي چې له همدې ډول سره مرابطات یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالۍ نشلولو ته دوام ورکړي دي. د بلې خوا څخه به زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې د شمال لویدیځو ګاونډیو سره په اړه شوې دي چې زموږ د هیواد سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زکونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغو د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه شوي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپیژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو ځکونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کیږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شی انتقال و بل ځای ته دی ته حمل او نقل ویل کیږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د سرایو په ګډون د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي، او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود و اوسیږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي، او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوي برابر کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل کېږي، او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه یې هم لوړیږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زربنا وشتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمکی د جغرافي جوړښت په پام کتو سره د سیمه ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنۍ هیواد دی. نو دغه جوړښت په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې وشل سوي چې په کله د ارزښت لري. په تیر بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وکړه زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودل او بل د هغې لارې د نښلېدو زای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تېره سوې وه، چې له همدې قبل څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې تر څنګ که درمونه وکړه لیز کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه په هېواد کې داخل جوړ کړنه. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، یو ځای څخه حمل او نقل کېدې، د یو ځای څخه بل ځای ته حمل او نقل کېدی. همدارنګه انګلیسانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1900 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو دا 50 تنه کارګران ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمونه وکړه لیز زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 40 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالی، شکلنې دشتې، هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتي پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د هېواد سندونو میسرونه لدې سره سره چې د کاربني لویولارو په غوځولو کې اغیزناک مرسته کړې ده. نو په همدې ترتیب سره د زمکی ترانسپورت په غوځولو او پرمختګ کې ستونزې رامنځته کړې دي چې د دې ترڅنګ ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هیدو لارې جوړ کړې دي، لکه د هغو مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته مهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوم تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم همان او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نو درنو زده کوم تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسوو.
وروسته له هغې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلاوطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
me